السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانه پروګرام درته خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي که افغانان سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږي له یوې بلې جګړې سره به مخامخ شي. په هلمند کې د پوځ چارواکي وایي د لښکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې، او په ترکیه کې د لګېدلي اور د مړ کېدو هڅې ګړندۍ شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي که افغانان سیاسي جوړجاړی ونه کړي له یوې بلې دوامداره جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغو لومړیتوب ورکړي.
مذاکرات سولې کې بعد از امضای موافقتنامه شروع شد، پیشرفت لازم نکرد.
د سولې خبرې چې د هوکړې له لاسلیک وروسته شروع شوې لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېره هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه هواره کړي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدي پیل کړي، او لومړیتوب دې ته ورکړي چې یوې هوکړې ته ورسیږي. ښاغلی خلیلزاد وایي د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بله کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او یو شمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. له خلیلزاد سره د ازادي راډیو بشپړه مرکه په راتلونکو خپرونو کې اورېدلی شي. په هلمند کې د پوځ چارواکي وایي چې د لښکرګاه زندان د ماتولو لپاره یې د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 میوان قلي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبریالانو ته ویلي اوس طالبان د محبس له شاوخوا سیمو په شا شوي دي.
نن سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانې ماینونه هم د دیوال شاته انفجار کړل، خو هیڅ ونه شو کولای چې محبس ته داخل شي. طالبان هلته مړه سوله، مړي هم پراته وه او شکست یې وخوړې ولاړه.
په لښکرګاه کې له پرون راهیسې طالبان او افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي. دفاع وزارت وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه واو یا تنه طالبان وژلې. دوی وایي چې دغه مرګ جوبله طالبانو ته له پرون ورځې راهیسې چې د دوی عملیات پیل شوي اوښتې ده. د لښکرګاه یو اوسېدونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړې اندېښمن کړي او په کورونو کې بند پاتې دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د ملکیانو خوندیتوب ته ډېره هڅه وکړي، کنه ناورین به رامنځته شي. افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونما نن ویلي د طالبانو ځمکنۍ جګړې او د افغان ځواکونو هوایي عملیات د ډېر زیان لامل کیږي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي یوازې تیرو دریو ورځو کې په لښکرګاه او کندهار ښارونو کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او شاوخوا 130 نور ټپیان دي. د یونما په وینا زرګونه کسان له دې جګړو بې ځایه شوي او ګڼ نور په ویره کې ژوند کوي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. هراتیان ماخستن مهال د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعارونه ورکول. دا اعتراض داسې مهال کیږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته ویلي چې له دې جګړو 20 مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت هغه پلان اعلان کړی چې لمخې زرګونه تنه نور افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی متحده ایالاتونو ته انتقالیږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په دې نوي پلان کې هغه کسان شامل دي چې د امریکا په تمویل شوو پروژو، غیر حکومتي ادارو او رسنیو کې کار کړی دی. د ترکیه په ځنګلونو کې د اور لګېدو د دوام له کبله تر اوسه د لږ تر لږه 8 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی دی. د ترکیه د جنوب په ځنګلونو کې د دا اور و ورځ مخکې ولګید چې په تراس کې تر ډیره د دې هیواد ساحلي ښارونه چې د کال په دې موسم کې سیلانیان ورته راځي زیانمن شول. او په بلاروس کې یو خبریال د دې هیواد مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکا ته د سپکاوي په تور په 18 میاشتې بند محکوم شو. د سیارها هارد زویچ په اړه د محکمې پرونی حکم پر رسنیو او د بشري حقونو پر فعالانو د بلاروس د رژیم د پراخو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي چې طالب وسلوالو په سپین بولدک کې قتل عام کړی او باید ځواب ووایي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې دي. تفصیل احمد تکل نورو.
په یو بیان کې چې په کابل کې د متحد ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی، ویل شوی دی چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلیز ډول وژلي دي چې د بیان له مخې د دې ډلې له لوري په جنگي جرمونو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په 11 په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلیزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی دی. په ګډ بیان کې راغلی دی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلیزه وژنه باید وڅیړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
په سپین بولدک کې داسې هېڅ پېښه نه لرو، نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبره څوک کراته رد کړي. او دا مو هم په یو اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی سي او موږ حمایت کوو سره سي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورسته لدې چې طالبانو پر سپین بولدک ولکه ټینګه کړه، په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په 8 نیټه خپره کړه او طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې وویل چې طالبانو د چنګاښ په 23 د سپین بولدک د بندري ښار له نیولو وروسته د بشري حقونو اصولو ته له پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکي وګړو انتقامي حملې وکړې او وی وژل. د راپورونو له مخې د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکي وګړي یا ونیول او یا یې ووژل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وژل شویو کسانو هویت تثبیت شوی دی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وژل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې 2 زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي دي د طالبانو مشران باید د خپلو وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای، نو په راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا یاد کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان دا ده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقونه احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسي.
د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حملو ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو له مخې د 1400 کال له پیله د جګړو له کبله په ټول افغانستان کې 240,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې ټول شمیر یې شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي.
بل لور ته په کندوز کې روانو جګړو پر ځاني زیان سربیره د غنو خلکو کورونه، دوکانونه او ان تولیدي فابریکې ویجاړې کړي او یا یې سوځولې دي. دا زیانمن شوي خلک اوس د حکومت غوښتنه کوي چې د ور اوخت زیان نقدي تاوان ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې لڅ باندې څلوېخ ورځ راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي او خلک وایي چې په روانو جګړو کې عام ولس ته بې شمېره مالي زیانونه غوښتي دي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې د ښار په نږدې څنډو کې د جګړو له امله په لسګونه د استوګن کورونه، دوکانونه او تولیدي شرکتونه سوځېدلي دي. د کندز ښار د شله مزار د سیمې یو اوسېدونکی 50 کلن نصرالله وایي ټول عمر یې زحمت ایستلی و تر څو خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره کور جوړ کړي، خو روانو جګړو کور یې ورته وران کړی دی.
په دې کور کې سقله راغله ولګېدله، موږ خپل د کور هغه اور وژلو ته مو دا موقع پیدا نه کړله. بلاخره ټول زندگی دارایي مو ټوله په تلفات ورته اوس مونږ هغه چې خسارې تاوانونه چې راورسل هغه خو راورسل. دا خوار غریب ملت چې دلته پروت دی قید دغه دپاره د خو یو چانس موقع ورته برابره کړي چې دغه وباسي.
دغه متضرر شوي خلک وایي اوس دومره مالي توانایي او امکانات نه لري چې د خپلو کوچنیانو لپاره کرایي کور ونیسي. د کندز ښار د سیاست فامیلیو د سیمې یو اوسېدونکي 30 کلن اسدالله ازادۍ راډیو ته وویل
مکمل سلسله رودلم پاک سوځېدلی دي، اتاقونه هم راولېدلی دي. دا ټول بمباردمان او سس جنګونه او زموږ فامیل په دې ښار کې په اویلې کې په اورتوب کې دلته تیر کړی ده. اوس هم داخل د ښار استو نور کوم اویلې او کوم ځای مکمل سوځوله هېڅ هم ته نه دي پرېښي.
په کندز کې د طیبزاده د وړو د تولید فابریکې مرستیال شاهزاده طیبزاده وایي چې په روانو جګړو کې د دوی شرکت په بشپړه توګه سوځېدلی او دوی ته په لکونه افغانۍ زیان رسېدلی دی.
طیبزاده د وړو تولیدي شرکت ته زخته زیاته خساره اوښتې ده، ځکه ماشینونه او ګودامونه یې ټول سوځېدلي دي. کابو 40 میلیونه افغانۍ دې شرکت ته زیان رسېدلی دی. موږ له دولت نه غواړو چې زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي تر څو وکولی شو بیرته خپله فابریکه فعاله کړو.
د ښاغلي طیبزاده په وینا چې نوموړي شرکت په 40 ساعتونو کې 80 تنه وړه او سبوس تولیدول او پر دې سربیره په دې شرکت کې شاوخوا 100 تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویاند مسعود وحدت هم وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله خصوصي سکتور ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې ویل تاسو به د سندرو میلمانو پروګرام واورئ چې د خپرېدو وخت هم نږدې شوی. خو راځئ تر دې پروګرام مخکې په کابل چاپ ورځپاڼو کې د نن ورځې مقالې او تبصرې درته ولرو.
هشت سبلیکلی ورسته له هغه چې لسول د افغانانو تمې پریسوي د مسلح قواو له الاسر قمندان ته موچه د جګړې په اړه دولت خپل دریځ روښانه کړي چې دا کار اوس او ښاغلی غنی د خلکو د توقع درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلي ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال پان که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی نو په الاسر قمندان به د خلکو باور کم سي. لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سوبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یو اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقاله په پای کې راغلي لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه ده ارائه کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورځپاڼه لیکلي ولسمشر غني تېره ورځ د طالبانو پر ضد تنده ژبه وکاروله او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي غني په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي او د په وینا د جمهوریت لوري به بریالی کیږي. د لیکوال پان کسه هم نوموړي یعنی غنی د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبان ور واچوله، خدا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدون کړي. د سرمقاله